په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات خبرونه کوو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی ستنگزی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ او د افغان کډوالو د پزورې استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمنۍ لوټوي خغل ستنگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تلی و وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر انتر لاسه کړی دی د استانګزی د څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خوده پرې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوري د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد د ملي امنیت د عالی شورا رئیس علی اکبر احمد یان سره وکتل د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه کې کلی چې د دغه لدنې په محل د دوړو لور پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سره بیر د دوړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخی هم غږی دی او بو مدیریت ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبري وکړي مولا عبدالغنی امبرادر دی ولور پوری پلاوی په مشري ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایرانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي د پاکستان پوز افغانستان پولیس ته چیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په یو اعلان کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پختونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول پوز له وسلوالو سره په نښتو کې د یو ډګر من په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده د پوز په وینا په نښتو کې درې سخت دریځ هم وژل شوي تر اوسه دغه برید مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک تی پیچ په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو واوخت دی وزارت وویل په غزه کې 10022 کسان وژل شوی خو د نه دی ویل چې وژل شو څومره وسلوالو څومره ملکیان دي پر غزه اسرائیل د اکتوبر لومی وروسته له هغه بریدونه پایل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبی خارګوټ د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1400 اسرائیلیان وژل او شاوخوا 240 یې رغمل او هغه له ځان سره غزې ته یوړل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دای ډاډه ده چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې و نن په دې اړه یو مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایې اخیستلو لپاره وړاندې شي د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه باید تصویب کړي بلینکن له ترکیه له روانېدو مخکې د انقره په هوایي ډګر کې خبر لاندې ته وویل زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنگلاديش له سریلانکا لوبه وګټله د سریلانکا لوبډلې 209 اویا منډې کړې وي خو بنگلاديش وتوانید چې دی وو لوبغاړو په سوځي دو په 240 اور کې 202 منډو هدف پوره کړی بنگلاديش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بیل استرالیا سره د افغانستان څلور لوبي ګټلې او درې بایللې دي ازادي رادیو اوري اوډاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولای شي د سیاسي چارو له یو شنونکو سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي، که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرایل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څیړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر شپږمه د جګړې او وسله والو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړ چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړی. شیر محمد عباس تنگزي د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپل خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وبلا او زیاته کړه په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید ظاهر مل پر رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکې اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا ورکوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو، مونږ هیڅ څوک چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړو، له حوصلې کار واخیسته، شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوالو یو وسیله ګرځول او ادعای وکړ چې لنډي پریم میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجې ډېری مالی ګټه لاسته راوړي. شیخ محمد عباس تنگزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه تشوي او تر خوای د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوال ټولنې د بشري حقوقو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولې او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانډ لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنه شوې. لا دقیقه معلومه نه ده چې د سپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې. خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوې او شمیر نږدې 300000 تنه وخوت. هغه په تورخم کې یو شمیر راستنه شوې افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نه د باتروم درک لګیږي، بس دا زموږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتون دي زموږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له خو مطلب د روټي بندوبس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاورې د ناسې په سره د زنانو او د ما شومانو
د هجرت الله پونم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنست کنه نو یو نوی زیته چیزی کنه لگ مشکلات خو یو سټه مو پوری فلحال خو شمه یو سنست او نو خپل کورشته ده نو د خیمو لا تنظیم نشته.
اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخه مو سپین بولدک کې بیا لا پیله اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړی پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبا پات نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی. له ستانګزی مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپورو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سخت نیوکه کړې او غوښتنه کړې و چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو داسې بریښي چې پاکستانی چارواکو د دوی دغه څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لشنن کې اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانګزی دغه خبر درایبه له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم چې دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت لا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي، دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر و او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي، تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتوي. لیکن دې سره نور امکانات شته.
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه. همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي، یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډ پښتنه له کورونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کېدله، خو کورونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېښت کاله کېږي چې افغان په گاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو کې کډوال دي.
یقینا همدغه څه دی. اوس د طالبانو چارواکي و د خبرې ته متوجه چې دغه ننګونې یو فرصت په حیث دی، یو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همدغه څه په ایران کې، همدغه څه په عربي هیوادونو کې، همدغه څه په نورو نړۍ کې، د دې دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره یې تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یې اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو له شنونکو اسحاق اتمر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نیو څرګندونو په باب مرکه وچه پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د افغان کډوالو د پزور ایستلو لړۍ ودروي کنه، دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکار کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپل خاورې باسي په بدل کې باید کونړ سین او بچې هغه هیواته بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سین د بند جوړولو په خاطر تر خپل وسه مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلې کې چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په جواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالاتو کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېګم، کچیر ته ضرورت سي از په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه باندې لپاره خرڅ کم کنور مې هیڅ واسونه شه. الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شو زه کولای شم چې خپل د کور سره چې تقریبا دوه نیم لک تر درې لک افغانۍ پورې برابرېږي هغه مرته خرڅ کم او لاشم په باندې کې او تیګه کېږدم.
نو موړی د طالبانو په حکومت همغه کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خدا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او به مهار کړي؟ د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت ویان قریمتي ولابد د دې پورتر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډان هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارات دته مصمم دی چې خپل اوبو مهار کی مدیریت کې
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبان حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې یو بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 41 15.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع راخلو. په غزه کې د روغتي وزارت وایي د اسرائيل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر لس زرو تنو واوخت. په عین حال کې اسرائيل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائيل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل له خوا لا هم پر غزه تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزي وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیل د 13 اکتوبر میاشتې په ومنیټه وروسته تر هغه پر غزه تلانګ بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل په یو غلچکی برید کې زرګونه توغندي و توغول او د هغوی خاورې ته په وختو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون د غزه د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوی دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لزګونه کسانې ووجل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې لغزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیه عملیات له شنبه ورځ راهیسې ځنډیدلې دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفح بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیل او حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوه چې د رویټرز خبري اژانس په وینا د شنبه په ورځ پرې وامبولانس لبري دروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پرخه کومو د افغانستان پر چاپیریال د ټول سوسو جګړو او شخړو اغیز په یو تفصیلي راپور کې چیرلې نن د نومبر شپږم د جګړې او وسلوالو شخړو په محل چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو لدی راپور مخکې به کونل ته مخه کوپ کونل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولادت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت له یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې راپور کې
په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل د دوشنبه سهار 10 بجې زواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلا تنګي اړوند د هنګرو باندې کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات پیل کړی وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړي او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پورې تړلي جنگیالي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکو ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وختي وه. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پریښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپل مینو ته نه دي ستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هیواد طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړونکي اغیزې په چاپیریال باندې البته شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوي له منځه تللې دي.
زمينهای که آسیب دیده
هغه زمکه چې زیانمن شوی دي لکه طبيعي وني فسونه څړځایونه زموږ د مالداري تر ټولو اساسي عناصر همدا طبيعي زیرمې دي. موږ کولای شو وایو چې موږ سالم چاپیریال تلاش رسې نه لرو. لبد مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبيعي زیرمو ته هیڅ پام لرنه نه ده شوی.
طبيعي زراعت او زیربنا صورت نه گرفته.
د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبيعت ژور اغېز کړی دی. نو موریا ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوی چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوی دی. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او لمنځه تللی دی. موږ ډېرې کرنیزې ځمکه ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللې دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمکه باغونه چې ارشوي یوازې 350 میولرون کې ونه د انارو بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 1500 ونه کېږي. د شاوخوا 2 جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
جواری بود اور مزباین برده.
پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤل فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېله شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او غیزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده خو دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن وو.